درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ساعت د ازاری رادیو خبری ساعت ته ځانګړی شوی دی. نن دوشنبه ده، د دیارلس سوه څلور نوي لمریز کال د جدي اتویشتم او د 2015 میلادي کال د جنوري اتلسمه. په دې خبری خپرونه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا، چین د استازو څلور اړخیزې غونډې باندې راپورونه او مرکې لرو، او همداراز په یو اختصاصي راپور لرو له بلخ څخه. په دې راپور کې به واوري چې د افغانستان په شمال کې څومره خیالي پولیس موجود دي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. لومړی به له نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ په خبرونو کې څه دي.
څروان صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوچستان د یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او دغه راز تهران هم د بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړي دي.
ډیره مننه. په سټوډیو کې را سره اوسئ. لومړی به ناجی صاحبی ته نوبت ورکړو چې په افغانستان کې څه تیریږي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان چارواکي د سولې ټینګښت ته خوشبيني څرګندوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سوله هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق خوندي شي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلې ترسو په بامیان ولایت کې یو خبريال سره د نوړه چلند مسله وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنو د ځل افغان حکومت هیلمن کړي. صلاح الدین رباني دا خبرې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړي.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پر لپسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې راوخلې دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ او ټینګار وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. خغلی رباني همدارنګه له وسلوالو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې ځنډ ونه کړي. د خغلی رباني له خبرو وروسته غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ. لبلې خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سوله هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق تر پښو لاندې نشي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سولې په اړه د ناستو نتایج د ښځو د استازي او قربانیانو او مدني ټولنو له حضور پرته بل څه راوړنی ونه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسون مشر احمد یوسف نرسانی نن په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه وویل:
نن موږ اعلانوو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره کیږي.
نوموړي وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلې ترسو په بامیان ولایت کې د کلید ګروپ له یو خبريال سره د نوړه چلند مسله وڅېړي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت رهبری د خبريالانو د امنیت ټینګښت ته ژمنه ده. د اقدام د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې د پولیسو لخوا په بامیانو کې د یو خبريال وهل ټکول ښیي. په تیرو لسو کلونو کې له خبريالانو سره د چارواکو، زورواکو او د وسلوالو ډلو د چلند د څرنګوالي په اړه شکایتونه ثبت شوي، خو د خبريالانو د حقوقو مدافع ټولنې انتقاد کوي چې مسؤلې ادارې د انتقادونو تر ډیره لږه پاملرنه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نورس خاوري.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوڅانو مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخې خودمختاري لپاره یې وسلوال مبارزه کوله، په 2018 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او حمید بلوڅو د بلوڅانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوټو د دې کال په دسمبر کې د خپل پیپل ګوند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شو. تهران د بالاستیک یا لرې واټن وشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران نوویل چې دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنگټن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. یوه ورځ وروسته له هغې چې د واشنگټن او اروپایي اتحادیې لخوا د ایران پر اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالتونو د ایران د توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو ایراني شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو آزمویل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوهی دی. د جنوري په 14 د نړیوالې اټومي انرژي ادارې اعلان وکړ چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې له مخې پر اټومي ژمنو عمل کړی چې په اساس له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونه لرې شول، خو واشنگټن وایي د ایران د توغندیو پروګرام له اټومي موافقې څخه جلا دی. د قفقاز د سیمې د دو سیالو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان پر ایران د دې هیواد اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې عملي کول به د باکو او دوست او ګاونډي ایران د وګړو ترمنځ دو اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکړي او هغه به لا پیاوړي کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم د دغو بندیزونو د لرې کولو هرکلی وکړ او وویل چې هیواد لیواله دی چې له خپل دوست ایران سره دو اړخیزو ګټورو همکاریو ته پراختیا ورکړي. د یو بل خبر له مخې هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به نړۍ په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي، نن د برنت اومه تیلو د یو بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. د دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. تهران له مخکې اعلان کړی چې غواړي په ورځ کې د اومه تیلو د صادراتو اندازه شاوخوا 500 میلیون بیرلو ته اوچته کړي. د ایران دغه اقدام به د تیلو بیه چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په سلو کې 25 ته راښکته شوې نور هم راټیټه کړي. او له ایران سره په تړاو یو بل خبر وایي چې په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ تاریخي اټومي موافقې له مخې لرې شول. ایټالوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15مه او 16مه له ایټالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18مه به پاریس ته ولاړ شي. امریکا یو عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوې دي. دوړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکاري سره هڅه کوو دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې آل عربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیا لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسان به د جنوري په 15مه یا 16مه لادرکه شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو بل چارواکي اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دورات څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي درې. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه څلور. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي دوه. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه دوه.
خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې د ازادي راديو د خبرونه تر 15 بجو دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې ووري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو څلور اخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل شول. د سولې لپاره روانو هڅو ته څومره خوشبيني شته؟
هیله لرو، له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وخی.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبينه دي.
مخالفین در افغانستان چې د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوبې نه دي، اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي.
په دې موضوع له څو نظر خاوندانو سره یو بحث هم لرو. طالبانو د موبایل ټلیفون شرکتونو ته خبرداري ورکړې. د کورونو چارو وزیر وایي د سولې لپاره رواني حسابه د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو کې بدلون را نولي. په دې خبرونه کې له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبريال یو ځانګړی تحقیقي راپور هم لرو چې پر اساس ویل شوی دی چې په سلګونو خیالي پولیس موجود دي، یعنی پولیس نشته خو ماشونه اخیستل کیږي. خو تر هر څه وړاندې د دې خبرونه اصلي او لومړی موضوع تر ازو. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپل خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وروبلل. شاغل ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نشدي د یو امن افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړه او ورانونه ده. په دې اړه د اجمل تورمن راپور ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه دي، د یو امن او سولې د افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. د خغلی ربانی په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفادې سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میسته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
خغلی ربانی دغه شان ویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي او څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې دغه هیواد له قویش منی او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیرونه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یو غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وخی.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی تر وینا وروسته ورتړل اعلان شوه، خو د ډیرو باور دی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اخیز په کارولو سره کولای شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپو داود مایر له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل باید دواړه هیوادونه د سولې د خبرو په اړه صداقت وشي. مرزي احمد زی له شغلی مایر سره مرکه کړی او لومړی د نننۍ څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
بهتر کوشش چه د صلح د پاره کیږي ته هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر دا وایي ته چې د افغانستان د صلح لپاره دا موضوع تنه د افغانستان ملي مسله نه ده او دا نه منطقي مسله ده بلکې د جهانی مسله ده. یعنی دلته د کوم اصلي بازیګران چې دي دوی نقش پر عمده دي په عمومي سطح د امریکا د منطقي په سطح د پاکستان په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم مالک چې مایات کړل دا صادق دي ان شاء الله چې نتیجه به مثبت وي.
مایر صاحب محترم، دغه ډول سلور اړخیزې غونډې چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي، د تاسو په نظر څومره دغه ډول غونډې کولای شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده، ډېر جزئي مسله ده، په کوم فکر چې مبارزې ته راځي د هغوی ځان ته افکار دي. خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوبې نه دي. اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي، محکمه د ځینو ممالکو نومونه واخیستل، بیا دلته لاندې تطبیقیږي. زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاسیونو کولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي او د داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي، نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري، د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغیزناک اوسیږي او نن به په کوم مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاثیر گذار ده او د منطقې په سطح چین غونډه یو اقتصادي مملکت یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور دا به تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دغه ده چې طالبان و سرکه چیر در مسئله حل شی مطلق یا نسبی، دغه د افغانستان د امنیت یو بخش کاور کیه، یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان که خلاصه کیږي نه، دلته نور ډلې هم شته دي. خو په هر حال که چیرې مونږ پندیم باندې توافق ته ورسیدو، یعنی یو فیصدی د سلح طرف مونږ یو قدم واخلو، د افغانستان په ګټه.
د سیاسي چارو کارپو شغله مایارو داود مایارو چې له ازادي رادیو سره تاسو مرکه اوریدل، په همدې موضوع تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته توشي به روسه ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست چې د سولې لپاره د حل ځلې به نتیجه ورکړي او بالاخره په افغانستان کې به سوله او امنیت ټینګ شي؟ خو اوس د خبرونې په دې برخه کې د سیاسي چارو د نورو کارپوهانو نظر ګورو او ورو چې هغوی څومره د مسلې ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو کارپو ښاغلی خواجه محمد ایسامی زموږ ملمری د کابل په استودیو کې تشریف لري، او همدارس د سیاسي چارو بل کارپو ښاغلی احمد سعیدی چې د څلور اړخیزي د یعنی د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزي غونډې یو ګډونوالو، هغوی هم د ټلیفون لاري را سره ده. لومړی ښاغلی اسامی، تاسو وایست تاسو په خپل دغه حلو ځلو ته څومره خوشبینه یاست؟
مننه چاروان سمترم. یقینا چې د وطن د پاره داسې د سولې ګامونه دا یو ښه حالت دی چې موږ افغانان ټول ورته د خوشبینۍ په حالت باندې یا د خوښۍ په سترګې ورته ګورو. مګر په دغو غونډو ته د تیرو کلونو کې یا تیرو غونډو ته په کتنې سره داسې خوشباوري رامنځته کیږي نه، د دې لپاره چې لوبغاړي ټول مغه قدیم خل دي. یو چین دی چې هغه نوی پکې را داخل شوی دی، بیا هم په هر حال باندې ګورو چې هغه څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشول او په غیبه باندې دا توافق وشو چې بیا دلته په کابل کې په 13 تاریخ باندې لکه نن چې دی دوشنبه ورځ، تیره دوشنبه په اسلام آباد کې و، نو دوی به داسې یو میکانیزم او داسې حالات او داسې څه شرایط به رامنځته کړي چې بالاخره افغانان وتوانیږي دا سوله پر مخ ویوسي. اما یو شی چې ډیر اندېښنه اضافه کوي هغه دا ده چې د چا سره سوله کیږي، دغه څوک دي چې باید دا سوله ورسره وشي؟ د هغوی موجودیت په دغه سوله کې دلته نشته دی او نه د هغوی څخه نور نمائندگان شته، نو دا بیا ملت ته یو تشویش پیدا کوي چې مبادا دا سینه شي چې د بوسو لاندې وبو تیرې شي او هغه هیوادونه چې دي
سلامت اوسې. امدا موضوع به
امدا
موضوع به چې چه ده سول یو طرف چه تاسو اشاره طالبانو ته ده هغوی په دې غونډه کې ګډون نه لري، نو چې دوی ګډون ونه لري څرنګه به سوله کیږي، له چا سره سوله کیږي؟ دا پوښتنه به د سیاسي چارو له یو بل کارپوه ښاغلي احمد سعیدي څخه وکړو چې همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سعیدي صاحب، د هرکلی په ترڅ کې مهرباني.
تشکر. ما ببینیم که امروز آقای صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه گفت که قانون اساسی دستاوردهای 13 ساله حکومت گذشته خط قرمز است، افغانستان از این هیچ عدول نمی کند. و بلاکه دیروز طالبان هم شما شنیده باشید که ایجاد حکومت اسلامی، خروج مطلق قوتهای خارجی و تعدیل قانون اساسی. من فکر میکنم که فاصله ها تا هنوز زیاد است.
بله، دا خو بل موضوع ده سعیدی صاحب، دا خو یو بل موضوع ده. ما پښتنه دا و چې په دې غونډه کې ولې طالبان نشته؟ آیا لاول هم داسې ټاکل شوی و چې طالبان به په دې کې نه وي، او اول به د څلور هیوادونه یو حل لار پیدا کړي یا یو نقشه یا طرحه به جوړوي، بیا به وروسته طالبان بلل کیږي که څرنګه؟
اول خو جلسه که در اسلام آباد بود و مجلسی هم که بود، این جلسه راهکار است، یعنی یک تقسیم اوقات، یک اجندا تعیین کردن است که با کی مذاکره شه، در کجا مذاکره شه، چی گفته شه. یک اینکه پاکستان آیا میتونه طالبان رو به سر میز مذاکره بیاره، با چی امتیازی، با چی امکاناتی. مذاکراتی که ما با پاکستان داشتیم، خواهش هایی که پاکستانی ها دارن به خاطر آوردن صلح، من فکر میکنم که دولت افغانستان توانی برای آوردن اون خواهشات نداره. یعنی قیمتی که در بدل صلح پاکستانی ها میخواهن از ما برمیگرده به استقلال، به آزادی، به حیثیت و
سعیدی صاحب، آقای دی پاکستان شرایط به روسا تاسین توضیح که، لیکن در اطوش چه که طالبان نوی او هر فیصله چی پدی چلور ارخی زغونده که افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوی، آقا با دی طالبانو لپاره ده منلو وروی چه فکر کوی؟
نه، این فیصله نیست، این یک اجنده ترتیب میکنه.
امده اجنده، اخپلا اجنده هم یا فیصله ده چی پی اجنده بندی پریکر کوی؟
اینا میگویند که چی کنیم، با کی گپ زنیم، این که دیگه کس بعدن به گپ میای یا نه، به مجلس میشین یا نه، گپی بعدیه.
بله، سلامت باشه. من نه بیا هم تاسو رازو اسامی صاحب، تاسو دې شاغله سعیدی څرګندونی واورید چې پدې کې کومه پریکړه نه کیږي، بلکې وی ایجنډا جوړیږي، دا چې بیا څوک خبري کوي یا نه کوي هغه بیل خبر ده. نو لزکه دې طالبانو حضور ته پدې غونډه کې ضرورت نو اوس سوایست.
ګوري څروان سمچارم، داسې دی چې اصل د مسلې چې ته غواړې د یو چا سره مدعي مدعا علیه باید ټول حاضر وي. که اوس مونږ ته پاکستان او امریکا او بالاخره چین ته درېمګړي په نظر باندې وګورو، نو باید چې مدعي مدعا علیه حتی په دغه حالت کې هم حاضر وي چې هغه هم د دې اظهار نظر وشي کولی چې زه په کومو شرایطو باندې سوله غواړم، چیرته غواړم، د دې سولې تضمین باید څوک وکوي او څه میکانیزم د دې سولې دپاره جوړ شي. دا خو یو طبیعي خبره ده، د بشر په تاریخ کې ډیر داسې ښکته پورته څه شوي دي چې هغه باید جانبین دواړه ناست وي، او که دا داسې وي چې اوس یو څوک یو دولت د یو چا په نمائندګۍ باندې هغه دلته خبرې وکړي، نو زه بیا فکر کوم چې
تاسو په یاد اسامی صاحب، که تاسو په یاد وي د افغانستان ولسمشر ویلي ول چې له پاکستان سره جلا روغه کوي او له طالبانو سره جلا. اول د ډیرو افغان چارواکو دغه نظر ده چې وای باید اول له پاکستان سره مسله حل کړي، لکه څنګه چې ښاغلی سعیدی صاحب ورته اشاره وکړه، پاکستان ځینې غوښتنې لري، اول له پاکستان سره مسله باید صافه شي، بلغه په دوهم قدم کې له طالبانو سره خبرې وشي. ډیرو دغه باور دی.
څاروان سم محترم، مشکل په افغانستان کې هم دغه دی چې زمونږ په افغانستان کې دننه د وګړي یا سیاستمداران یا د اوسنۍ حکومت چې دی دا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. یوه برخه د سیاسیونو په دې اعتقاد باندې دی چې باید له مسلح مخالفینو سره چې
هغه د حکومت په ضد باندې دي یا د حکومت په ضد باندې جنگيږي د هغوی سره باید مخامخ خبري وشي او حتی په بعضو ولایتو کې ارتزای ورکړ شي دغه بین المللي تضمینونه ورکړل شي د هغوی د اظهار لپاره د هغوی د تګ راتګ لپاره یو اړخ سیاسيون په دې نظر باندې دي یو اړخ سیاسيون چې په هغه کې ډاکټر صاحب هم دی هغه په دې نظر باندې دی چې هغه بار بار دا اعلان کوي چې پاکستان د افغانستان سره په دې 12 کلو کې په یو اعلان شوې جګړه کې دی باید د پاکستان سره اول سوله وشي او بیا له طالبانو سره سوله وشي یار چې پاکستان دا په کراتو په مراتو باندې وایي چې زه د افغانستان طرف نه یم زه په مشکل کې نه یم زما د خپل کور چې ډیر مشکلات دي زم هم د
سیاست خو باید هم د خبره وشي لیکن د ډیرو دا باور دی چې چیرته حتی د افغانستان حکومت له طالبانو سره د نن هم روغه وکي پاکستان ته نسبتا اسانه ده چې یو بل ډله افغانستان ته جوړ کړي یعنی ترڅو چې له پاکستان سره مسله نه وي حل شوی وایي تر هغه پورې هیڅ ډول سول او روغه فائدہ نه لري
زه پیغام چې زه په دې باور باندې په دې یقین باندې ما سروان سم محترم چې اول باید موږ خپل کور جوړ کو بعد لغینه باید منګه د خارج سره رابطه وکړو په دې کې چې په داخل په کور کې جوړ نه وي د خارج سره رابطه کول هغه ناممکن ده خې د دې تضمین څوک ورکوي چې پاکستان دا ویل او سبب بیا له دغه 15 نفر ور سره یو ځای کړو د مذاکرات ته راوستلو سبب بیا د هغو نورو چې ناراض دي او سره بیل شوی دی یا د حکومت په ضد باندې جنگيږي د هغوی ضمانت بیا څوک کوي چې دوی سولې ته غراولي خدا به ځوان چې د سې شي چې جانب د مقابل چې هر څوک وي احمد وي محمود وي او غوی بخپل امتیازات تر لاسه کړی او بیا وای چې دغه د منګ خپل کوشش وکولو اما متاسفانه چې تاسو ورته زمينه برابر نه کړه زه په دې نظر باندې ما چې باید د افغانستان حکومت یو موټی شي او بعد لغین خپل میکانیزم د سولې چې د هغه وړاندې کی یو خبره چې بل اضافه کوم سروان سره په ډېر بخښنه سره هغه دا چې د افغانستان خلک باید د سولې ملکیت په دې لاس کې ونی سي هغه اطراف باید د سولې تراودنګي چې هغه به طرف وي اکاډمیک خلګوی علمی خلګوی مخاور خلګوی مشران وی سپینګيري وی قومي خلګوی نو چې اطراف ټولو ته وای چې وروره تم په ځای باندې کینه تم په ځای باندې کینه هغه ته د صلاحيت ورکړ شي زه فکر کوم چې د سولې پروسه کال 1958 پیل کړو هم دغه څلور لوبغاړي چې ووم دغه مربا دغه مربا دوی دا کار کړی او اما کومه فائدې رانه وسته صرف
ډېر مننه سلامات اوسه یو چین تاسو زیات شو اما سول به هغه څوک کوي چې جنگ کوي نو هغه څوک سول نه کوي چې جنگ نه کوي آرام ناشته په هر حال لومړی سیدی صاحب
بخنه سره وایو څوک چا چیرته په ورا کې نه پریخو د ویل چې زه د ناوې څنګه کینم
bale نو هغه خلک چې تاسو یې دوی فکر کوم هم تاسو وی خو خیر سیدی صاحب تاسو نظر څه دی د شغل اسامی له نظر سره څومره موافقی است
همو ته کې در بین مردم افغانستان درباره صلح و جنگ تا هنوز در بین سیاست مدارا یا رهبرای افغانستان یک اجماع ملی و اجماع افغانی وجود نداره در بین پاکستانی هم وجود نداره گروه در پاکستان هستن که میگوین طالبانی که مساله نمیکنه جنگ میکنه و گروه های دیگری هستن که او را مردود میدانن اون چی که من میخواهم با شما شریک بسازم پاکستان به اثر فشاری دنیا اندکی در سیاست ها خود تغییر وارد کرده اما در استراتژی خود تغییر وارد نکرده تا وقتی که در استراتژی امریکا پاکستان تغییر وارد نشه ما به جایی نمیرسیم من همین مذاکرات چهار جانبه ترکتو یا دو جانبه که ما بودیم مذاکراتی را که بگواش یک هفته بعد به قطر برا میندازه اینا را مذاکراتی موسومی فصلی تاکتیکی میدانم نه عمق استراتژیک باز دوستا اگر خمتمه هستن اگر جنابی آقای غنی و عبدالله که حال امریکا و چین هستن فراموش نکنن که امریکا و چین به امون اندازه که دوستی پاکستان هستن وفادار پاکستان هستن دوستی ما نیستن با سل از رای یک چی میشه شما این با شنیدین که وزیر داخل علومی
درست
ما آمادگی مذاکره میکنیم
سعیدی سب صرف نیمه دقیقه وقت لرو دی پاکستان غشتنو تتاسی مخی اشاره وقت پاکستان چه غشتنی لری؟ کلند رو است
پاکستان واضح به ما گفت خطی دیورند مار نکردن آبهای افغانستان بسته کردن کنسولگری های هند در جلالآباد و قندهار رای آزاد ترانزیت در آسیای میانه تحصیلین نظامی را در پاکستان فرستادن و دستگاه پاکستان در افغانستان در قدرت نظامی شریک. اینا را مردم افغانستان نمیتونه خود.
دیر زیاد تمنان کوروادان لشاغل احمد سیدی و امدار شاغل خواجه محمد اسامی چه په دې بحث کې ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو ته هم لنډو خبرونو وروسته نوبت درکو چې لنډ نظر د موضوع په ارتباط څرګند کړئ. تاسو څومره د سولې خبرو ته خوشبینه یاست؟ خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوری اس نوری هم سټوډیو ته راغلی دی چې د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین رباني دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 13مه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دغه انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي که حکومت لازمه بودیجه برابر او د کاندیدانو او د انتخاباتو د کارکوونکو او رایه ورکوونکو امنیت خوندي کړي. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2016 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو دی چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بالاستیکي لری وټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران وویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نور هیوادونو په خپله وسلې پلوري. د قفقاز د سیمې دوو سیالو هیوادونو اذربایجان او ارمنستان پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. نن د هغو اومه تیلو چې له شمال څخه استخراجېږي د یو بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. پرون کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه.
لن خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. تحصیل ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. ساعت څلور بجې او دوه دېرش دقیقې دي. اوس هم له تاسو اوریدونکو هیله لرو چې د نننۍ موضوع په اړه به خپل لنډ نظر څرګند کړئ. موضوع دا ده چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو دوهمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان خوشبینه دي او هیله لري چې د دغو خبرو او هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله راشي. تاسو څومره سولې او امنیت ته خوشبینه یست؟ همداسې به ټلیفون را وکړئ 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 55 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. همداراس د افغان بیسیم د 0913 شمیرې له لارې هم لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شي. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زیرابی خبرې کوم.
مهرباني کوئ. بله سب. یو څه شرط ځکه چې وخت کم لرو په دې کې لنډه خبره وکي. متاسفانه ټلیفون مو قطع شو او ټول وخت مو په سلام علیکم تیر کو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. مهرباني کوئ سب. خیر دویم سلام
په نظر دا ټول به نکلي دی خوشبین نه امر ده په دغه باندې چې زموږ د وېف حکومت د پیلي حکومت غټ بلډینګونه جوړ کړي خپل بلډینګو په وړاندې کې د مظلوم ولس په وړاندې کې نه
دي. هم دومره لنډ نظر مشویل ول چې لنډ نظر ډېر مننه ستاسو پیغام ورسېدو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله محترم صاحب اول سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسه.
تاسو سلام از ما هله دادا چې همیشه کدی سول هیت مونږ په تاسو په افغانستان کې دي شو نو د پاکستان خواستونه کې برامرده شي نو سول هدا
سلامت اوسه ډیر لن نظر هله لرو چې بلاوردون کې محمد بر لن نظر څرګند کی مهرباني.
السلام علیکم. عبد الله مودین د شلمت ولایت. عبد الله مودین د شلمت ولایت مرکز لشکره شهر ته خبر کوم.
مهرباني کوي سلامت اوسه.
موږ دا هله د چراسل په اړه کې خپل تل سره جنانه د سول په ټول افغانستان کې راولي. موږ دا هله د چوپل بیا هم په پاکستان کې کمپرانس جوړ شو د ځوان لپاره د کابل کې جوړ شو. موږ ډیر خوشاله یو. زکه باید د جګړې چراسل خبرې کې شي باید
بله یعنی ورته خوشبینه است. ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. دې یو شمیر نورو پیغامونه باید د خبرونې په ورستې شیبو کې خبره کو. لاندې خبرتیا ورسته بیا هم راپورونه لرو.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای چې د سولې رواني حل زلی او خبري بد امنیتي ځواکونو په عملیاتو کوم غیظ ونکړي. نور الحق علومی نن په یوه غونډه کې ویل افغان ځواکونه د وسلوالو سختریزو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنۍ چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومی د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له سولې څخه د هرکلي تر څنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جنگ یک راه است که بر ازو آمادگی عام
تا جګړای ولار د چاغته بش پرچمتواله لروهی چاته به اجازه ورنه کړو چې پیوال ویش خاور باندې ارغل وکړي. د سولې خبرو هر کلای کو دا په دې معنی نه د چمنګ په دندو کې تعلل راولو. چې ډول چې حکومت ویلې لیو پیوړی درې سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ما خاط رفتیم
دا په داسې حال کې دا چې له دیوړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی چې مو دیوړاندې ویلي و د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان وړپړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه و. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې لازمکنی بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومتونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانگزی زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغیز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي و چې د سولې په روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شبکو پر انتنونو، مرکزونو او کارکونکو د حملو د نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې دي. خو د مخابراتو وزارت وایي چې ټولو مخابراتي شرکتونو ته سپارښتنه شوې چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به پیسې نه ورکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د حکومت له وسلوالو ډلو سره داسې تماسونه د حکومت د ملي ستراتیژۍ او د افغانستان د ملي ګټو مخالف بولي. د دې وزارت ویاند یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو مخابراتي شرکتونو د امنیت ټینګولو ته ځانګړي پاملرنه کوي او دا رپورټونه چې وسلوال طالبان له دوو شرکتونو پیسې اخلي سم نه دي.
ما ای گزارش رد میکنیم، هیچ بنیادی نداره. خب طبعا اما استراتژی کلانی
دا رپورتونه زره دوام دا هیڅ اساس نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ملي استراتژی مخابراتي شرکتونو ته که خصوصي وي دولتي دا اجازه نه ورکوي چې د حکومت له هیڅ وسلوالي مخالف ډلې سره ارتباط ونیسي، جزیه ورکړي او یا اجازه ورکړي چې خو وي باج ورڅخه واخلي.
چې
دا کار د افغانستان د ملي ګټو مخالف دی. فرانس پرس په ورستیو کې یو رپورت خپور کړ چې په هغه کې ویل سي و چې د وسوالو طالبانو ځینې لوی قومندانانو تیره میاشت کوټې ته نږدې په یو پټه غونډه کې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د مخابراتو څلور سترې شبکې باید پر خپلو مامورینو او انټنونو د حملو د مخنیوي لپاره زیاتې پیسې ورکړي. د افغانستان حکومت په اکتوبر کې اعلان وکړ چې پر مخابراتي شرکتونو یې مالیه 10% زیاته کړې او په دې ډول یې یوازې په څو ورځو کې لږ تر لږه 80 میلیونه افغانۍ راغونډې کړې دي. د فرانس پرس په حواله د حکومت تر دې اعلان وروسته وسوالو طالبانو په کوټه کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دوی هم له مخابراتي شرکتونو زیاتې پیسې اخلي. په افغانستان کې د دوو سترو مخابراتي شرکتونو استازو چې د کوټې غونډې ته ورغلي وو او د یو بل شرکت مسؤل چې په دې اړه ځانګړي معلومات ورته رسیدلي وو، فرانس پرس ته ویلي چې وسوالو طالبانو د حکومت د اعلان تر غیز لاندې له دوی څخه د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د یو شرکت مسؤل چې په دغه غونډه کې له طالبانو سره خبرې کړې دي، د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي هغوی له موږ څخه دومره پیسې غواړي چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه لري. د کوټې په شورا کې یوې سرچینې له فرانس پرس سره په خبرو کې دا غونډه تایید کړې او ویلي دي چې د سترو مخابراتي شرکتونو رسمي ځواب ته منتظر دي. وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ځای ځای د مخابراتي شرکتونو پر مرکزونو حمله کړې، انجینران یې تښتولي او حتی د ځینې شرکتونو انټنونه یې سوځولي دي. د فرانس پرس په حواله د وسلوالو طالبانو سیمه ییزو قومندانانو په دوامدار ډول له تجارانو پیسې اخیستې دي. د وسلوالو طالبانو له مرکزي کړیو دا وروستی فرمان په افغانستان کې د تجارت کولو خطرونه څرګندوي. او
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمایزو پولیسو لخوا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو ورکول سبب شوی چې ورستربلې په فاریاب کې نامنی زیات شي او د دې ولایت اوسیدونکو هم د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن شي. د ازادي رادیو د خبريال په یو چړنیز راپور کې څرګند شوی چې په فاریاب ولایت کې په موجوده نامنیو کې د سیمایزو پولیسو او دولسي وسلوالو پاتون کونکو لاسته یا همدارس د ځواکونو د پیسو په بدل کې د دولت مخالف وسلوالو ته جنگي سپکیو درنی وسلی ورکوي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی تحقیقي راپور ووري.
د امنیتی پرسنل کموالی د مجهز او غښتر ځواکونو نه موجودیت د دولت مخالف وسلوالو ته د نظامی امکاناتو خرڅلاوي او د خیالي پولیسو شتون هغه څه دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دولت ضد جګړه توده ساتلې او ورځ تر بلې نامنی هم زیاتیږي. د ازادي رادیو د یو تحقیقي راپور تازه موندنې دا ښیي چې همدا اوس مهال په فاریاب ولایت کې 2015 غیر مسؤول وسلوال له خپل وسلو سره لاس په ماشه دي. یو منبع چې په راپور کې د نوم د نه اخیستلو غوښتنه کړې، ازادي رادیو ته ویلي دي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ سره له شپږو زرو ثبت شویو ملي پولیسو څخه څه باندې 3000 یې خیالي پولیس دي او د مرکزي دولت له لوري غیر حضوري پولیسو ته د ای اش او میاشتنی معاش د ورکولو تر څنګ 6000 میټه وسله هم ویشل شوی. من به زیاتوي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ ورته د 3609 ملي پولیسو موجودیت تایید کړی، خو د کابل بانک څخه لاسوندونه او معلومات دا څرګندوي چې هر میاشت څه باندې 6000 پولیسو ته معاش اوله کیږي. دا تحقیقي راپور ښایي چې د غورماچ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سره د 2650 پولیسو نمونه راجستر دي، خو یوازې 9 په دې قمندانۍ کې حضور لري. من به دا هم وایي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي دا وړتیا نه لري چې د 6000 ملي پولیسو موجودیت ثابت کړي او حتی د 1000 ملي پولیسو شتون په یو وار سره نشي تاییدولی. د فاریاب ولایت د نامنو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ملي پولیسو له نشتون د هغوی د خیالي موجودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. عنایت الله د همدې اوسیدونکو څخه د یو کس مستعار نوم دی، هغه یې په اړه وایي. په هر کلی کې چې 15 پولیس موجود وي، برعکس بیا د 15 کسانو نوم یې په ځای ثبت او راجستر شوی چې لس نور یې اصلا نه دي موجود. د خیالي پولیسو موجودیت رښتیا دی او حقیقت لري. هاخوا بیا د فاریاب د امنی قمندان سید آقا اندرابی له دې سره چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو د موجودیت پخلی کوي، خو د خیالي پولیسو موجودیت نه مني. ښاغلی اندرابی یې په اړه وویل: هرچا چې په دې اړه خبرې کړي دا به معنا خبرې کړي دي او حقیقت نه لري. زه ډاډ څرګندوم چې د خیالي پولیسو په اړه ستونزې حل شوي او مشکلات نه دي موجود. موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د منابع او د راپورونو پر بنسټ چې سیمه ییز پولیس او غیر قانوني وسلوال یعنی ولسی پاسون کوونکي د پیسو په بدل کې د دولت مخالف وسلوالو ته جنگي امکانات او وسلې ورکوي. منبع څرګندوي چې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ په ګلمباف سیمه کې 3900 میله نوي وسلې د محلي پولیسو او ولسی پاسون کوونکو لخوا د دولت مخالف وسلوالو ته ورکړل شوي دي. منبع وایي چې قماندان رحمت، قماندان شمال غلام سخی نوید او قادر سرحوس د ملي پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو وسلوالو هغه مشران دي چې په ګرزیوان ولسوالۍ او د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په جمعه بازار سیمه کې د دولت نظامي امکانات، وسلې او د امنیتي ځواکونو د وسایطو تیل د پیسو په بدل کې طالب وسلوالو ته خرڅوي. باید یاد شي چې د منبع د معلوماتو پر بنسټ چې په فاریاب کې ولسی پاسون کوونکي یعنې غیر قانوني وسلوال د دولت له اپراتیفي بودیجې څخه هر میاشت 4000 افغانۍ او د نورو مالي اسانتیاو سره سربیره جنگي امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسی وسلوالو پاسون کوونکي خپل جنگي امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوري. د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپکو وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي وسلوالو پاسون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپکو او درنو وسلو څخه د نامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنۍ د زیاتوالي اساسي لامل بولي. ښاغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړي دي همدا سیمه ییز پولیس او وسلوال پاسون کوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جذب کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس د نامنیو د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامي سیستم ته ور داخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. له بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ییز پولیس او یا هم ولسي پاسون کوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي، او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ور جذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2000 غیر قانوني وسلوالو او همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامي امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجودې دي، دا چې تر راتلونکي پسرلي به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وشته ځنډ وروسته د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل د انتخابات په دراتلونکو مریض کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایی ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخاباتي کمیسیون باید تغییر شي. په دې اړه د صدرالله لودین راپور واوري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکو میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
امروز ما اعلان منمایم چې انتخابات
نه موږ اعلانو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1159 مریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته دنده ورکړې و چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبري اعلان ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یک بار دیگه به هم وطنای ما اطمینان میتیم.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
صورت خاط گرفت
خو جمهوری ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا واضح نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک بد څه کیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمیشنرانو د لرې کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسنی کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
قانونن
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولای او بلدا چې څوک استفاده هم نه دی چمتو. قانون اوسنیو کمیشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپلش په کلنه کاری دوره پوره کړي. هلمنو چې د انتخابات اوسنی کمیشنران پاتې ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جنداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوری ریاست او اجرایی ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یو خلوشي د کمیشنرانو لري کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایی ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نوی شي او جمهوری ریاست خپل دریز نه واضح کوي د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او ډیپلوماتیک اړیکې یې هم شلیدلې دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې پلوه پاتې کېدو او منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي. په دې اړه له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال زبی مومند راپور واوري.
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوست لخکر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړې. خبر پاڼه همداراز کاږي پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عدلال جبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلور دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. کله یوې خوا په دې وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هېوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه دې د خبرو اترو لاره هواره کړي.
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر بمی حمله شوی چې 15 ملیشه سرتیری پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی دي. په کوټه کې پر پولیسو او ملیشو په یوه ونه کې دا دوهمه حمله ده. د دې حمله مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلې. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې ووري.
د دوشنبه په سهار د کوټه شهر ختیځ لور ته د 50 کیلومتر په فاصله په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر سرتیرو بمی حمله وکړه چې وو سرتیرو ته مرګ جوړ لور واړوله. د ملیشه ځواکونو د دفتری و چارواکي رسنوي ته ویلي چې سرتیری د مارګټ په سیمه کې په غزمه بوخت وو چې پر موټر یې د سړک لغاړې شخصوي بم د ریموت کنټرول په وسیله ور وچاودل شو او په کیسپاره 15 ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووجل څو لاو دوه نور په کې ټپیان شول. چارواکي وایي په 14 کې د ملیشه او موټر ته سخت ځان رسیدلی او په پیښه کې وژل شوی او ټپیان سمدستي کوټې ته نږدې یو روغتون ته راوړل شوی چې تر درملنې لاندې دي. په دوو ټپیانو کې هم د یو تن حالت مرګونه بلل کیږي. تر 14 وروسته لسګونه ملیشه سرتیری د پیښه ځای ته ورسېدلی. سیمه یې محاصره کړې او په وسلوالو پسې په شاوخوا کلیو کې پلټنه پیل کړې ده. د دې بمی حملې مسؤلیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د ملیشه ځواکونو لخوا د یوې خبرې شوې اعلامیې له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې په ټول بلوچستان کې پر ملیشا سرتیرو نسو یو څلويشت وسلوال بریدونه سوي چې وایي په هغوی کې در څلويشت ملیشا سرتیري وژل سوي او یو سلو دولس نور پکې ټپیان سوي دي. په بلوچستان کې د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ په مشرۍ تیر دوه نیم کال امنیت ډېر ښه و، خو د نوي اعلی وزیر سردار ثناءالله زهري په راتګ او د نوي کال له پیل سره د دې ایالت په مرکز او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا وسلوالې حملې پیل سوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو ځان وژونکی برید سوی و چې دیارلس پولیس، یو ملیشا سرتیری او یو عام لاروی پکې وژل سوي و، او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو او د جیش الاسلام په نامه وسلوالو سازمانونو منلی و.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په امریکا کې د ډیموکراتانو ګوند یوازینی کاندید معرفي کړي، د دغه ګوند درې کاندیدانو خپله وروستۍ مناظره پای ته ورسوله. دا مناظره د یک شنبې په ورځ په چارلسټن ښار کې د هیلری کلینټن، مارټن اومالی او برنی ساندرز ترمنځ وشوه. صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات اوروي.
مخکې تر دې چې د جنوبي ایالت د ایوا په ښار کې د ډیموکراتانو د ګوند د یوازینی کاندید لپاره انتخابات وسي، د دې ګوند درې کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د مریلند پخوانی والی مارټین اومالی او سناتور برنی ساندرز په وروستۍ مناظره کې چې د یک شنبه په ورځ په چارلسټن ښار کې جوړ شوی و، یو لبل سره مخامخ شول. د فرانس پریس د اجانس په والا د دغه درو کاندیدانو څخه هر یو وکولای سوای چې په شتوګه د خپل راتلونکي پلان څخه دفاع وکړي. د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ تود بحث پر روغتیاي خدماتو، د وسلو پر کنټرول او د اسلامي دولت د سخت دریځ سره پر مبارزې راڅرخېدی. برنی ساندرز خپل ټولنیزو فعالیتونو ته په اشاره وویل:
My proposal provide health care to all.
زما پیشنهاد دا دی چې ټول خلکو ته باید یو ډول روغتیاي خدمات وړاندې شي. شخصي بیمې باید د روغتیاي بیمو څخه لیرې شي. د روغتیاي خدماتو بیه باید د یوې متوسطې کورنۍ لپاره 15000 ډالر ته راکښته شي. دا زما نظر دی، باید ومنل شي. برنی ساندرز چې یو خپلواک امریکایي سناتور دی، خپل ځان یو سوسیال ډیموکرات معرفي کوي. هیلری کلینټن چې د برنی ساندرز په رقابت کې د ټولنیزو پروګرامونو په لړ کې د اصلي د کنټرول پر پروګرام انتقاد کړي. هیلری کلینټن د برنی ساندرز روغتیاي پروګرامونو ته په اشاره وویل:
I have to say I'm not sure whether
زباورینم چې تاسو دغه پروګرامونو په اړه چې نن شپه مو یادونه وکړه او نه ځل د امریکا کانګرس ته واستوي ومنل سي. خو حقیقت دا دی چې موږ د روغتیا داسې یو قانون لرو چې خلک د هغه څخه ګټه اخیستلی سي. د فرانس پریس په حواله تیر کال د هیلری کلینټن هغه رسوایی چې د وزارت پر مهال د خپل شخصي ایمیل څخه استفاده کړې، ممکن د دې پر موقف اغیز وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي وای: سولې ته خو خوشبینه یو، مګر پاکستان د افغان سولې په پرتله خپلو ناوړو موخو ته لومړی توپر کوي. محمود روشن له غزنی ولایت لیکلي دي چې وای: د سولې څلور اخیزې غونډې لپاره امیدوار یو او هیله ده چې ګټه وره تمامه شي. حمدالله ارمانی د هلمند څخه لیکلي: اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا له طالبانو سره. هاشم توخی له زابل څخه لیکلي دي: وای د افغانستان خلک له طالبانو سره یو دی، خو خدای دې وکړي چې سوله هم وکړي. احسان الله بارک له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي دي چې وای: افغانان ټول سولې ته خوشبینه دي. عبدالخالق هم له هلمند څخه لیکلي چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو وفا نه کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي دي وای چې افغان دولت باید اول پاکستان سره سوله وکړي، بیا له طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو د چې د آزادی رادیو خبری ساعت او لومړی د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط راپور درلود. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه واخیسته. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې رواني هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم خنډ رانه ولي. نورالحق علومي نن په یوه غونډه کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شرکتونو پر آنتنونو، مرکزونو او کارکوونکو د حملو نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډه وروسته د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون مشر احمد یوسف نورسانی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي.